دا مشال رادیو دا محل په خبر کې د سهار نه او په کابل کې اتنی بجې دی. په دې خبرونه کې چې سلام پښتونخوا نومیږي، زه پامیر ساحل درته ښه راغلاست وایم. په خبرونه کې د ځینو رپورټونو ترڅنګ ستاسو د سیمې خبرونه له تاسو اورو او سندرې هم در خبرو، خو تر هر څه مخکې د دې محل خبرونه. د پاکستان ځینې مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو فیصله کړې. د بیپولي ډاکترانو سازمان وایي د جواز نه ترلاسه کېدو له کبله یې په آخري قبایلي سیمه باجوړ کې هم فعالیت ترولی دی. او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي د ډونالډ ټرمپ او ولادیمیر پوتین ترمنځ د رسمي ملاقات فیصله لا نه ده شوې. بشپړ خبرونه. د پاکستان شپږو مذهبي ګوندونو فیصله کړې چې د متحده مجلس عمل په نوم اتحاد بیا ژوندی کوي. تیر مازیګر په لاهور کې د جماعت اسلامي په مرکز کې د مذهبي ګوندونو تر غونډې وروسته مشرانو خبریالانو ته وویل دوی د متحده مجلس عمل د بحالۍ اصولي فیصله کړې. د جماعت اسلامي مشر سراج الحق ویل د متحده مجلس عمل د بیا جوړونې رسمي اعلان به په ډسمبر کې کوي. په غونډه کې د جماعت اسلامي، جمعیت علماء اسلام فی او جمعیت علماء اسلام سین په شمول یو شمیر مشران حاضر ول. مولانا فضل الرحمن وویل دوی پر راتلونکو پارلیماني انتخاباتو کې په شریکه د برخې اخیستو پریکړه کړې. متحده مجلس عمل په 2002 زیږیز کال کې جوړ شوی او خو بیا پر 2001 زیږیز کال پر راتلونکو پارلیماني انتخاباتو کې د برخې اخیستو په اړه د جماعت اسلامي او جمعیت علماء اسلام فی ترمنځ د اختلافاتو له کبله رنګ شو. د ائتلاف د 2002 زیږیز کال په انتخاباتو کې په خیبر پښتونخوا کې حکومت جوړ کړی او د پاکستان په پارلیمان کې له 60 څخه زیاتې څوکۍ ګټلې وې. د بیپولي ډاکترانو سازمان وایي په قبایلي سیمو کې یې خپل اخیری روغتیایي مرکز هم تړلی دی. ایم ایس ایف تیر مازیګر په یو بیان کې ویل د پاکستان د کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې خپلو فعالیتونو ته دوام لپاره اجازتنامه نوې نه کړه، نو ځکه اړ شوي چې هلته خپل مرکز وتړي. په باجوړ کې د بیپولي ډاکترانو د سازمان په روغتیایي مرکز کې شاوخوا 120 کسانو کار کاوه چې ټول پاکستانیان ول. رویټرز خبري اژانس وایي د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت سره د خبرو هڅه وکړه، خو چارواکو پر دې موضوع له تبصرې کولو ډډه کړې. د بیپولي ډاکترانو سازمان شاوخوا 2 میاشتې مخکې د اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورما کې هم خپل روغتیایي مرکزونه تړلي ول. د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو هیوادونو ژمنه کړې چې په هغه هیواد کې د سولې ټینګښت لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام په برسلز کې د ناټو غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته مشال راډیو ته وویل ناټو غواړي پاکستان دې ته مجبوره کړي چې د افغانستان د سولې لپاره صادقانه رول ولوبوي.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت، تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په عین وخت کې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر جنرال جان نیکولسن هم مشال رډیو ته ویلي د وسلوالو د پټنځایونو په اړه د پاکستان دریځ لا هم نه دی بدل شوی. خو تېره ورځ د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان په اسلام آباد کې خبري غونډې ته په وینا کې دا تور رد کړ چې په هغه هیواد کې د وسلوالو پټنځایونه دي. محمد فیصل ویل په پاکستان کې هیڅ وسلواله ډله منظم وجود نه لري. د زیاته کړه چې ناټو، واشنگټن او کابل ته پکار دي چې په افغانستان کې د وسلوالو پر ضد سم اقدامات وکړي، ځکه چې هغوی د پاکستان په ګډون سیمې ته ګواښ پېښوي. تاسو له مشال رادیو خبرونه اورئ. ناټو اتحاد په افغانستان کې د طالبانو او نورو وسلوالو ډلو پر ضد د جنگیدو لپاره له کابل سره د مرستې په مخه هلته د خپلو سرتیرو شمیر د زیاتولو اعلان کړی دی. د ناټو مشر ینس ستولتنبرګ تیر مازیګر په برسلز کې د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو تر غونډې وروسته وویل د سرتیرو شمیر 14,000 ته رسوي.
Currently around 13,000
دوی دا مهال د نهدر شو هیوادونو شاوخوا 13,000 سرتیری په افغانستان کې د غوڅ ملاتړ د ماموریت برخه دي. وویشتو هیوادونو ژمنه کړې چې په راتلونکو میاشتو کې به هلته اضافي سرتیری واستوي، نو د غوڅ ملاتړ ماموریت به له شاوخوا 13,000 سرتیرو څخه 14,000 ته ورزیات شي.
په اگست کې امریکایي ولسمشر د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره خپل ستراتیژي اعلان کړه چې پکې هلته د ځواکونو شمیر زیاتولو اعلان هم کړی و. د امریکا د دفاع وزیر جیمز میټس د ناټو د دې ژمنې ستاینه کړې. په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والي محمد نبی احمدي په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس تیره ورځ مشال راډیو ته ویل د پاکستان چارواکو ورته ډاډ ورکړی چې د احمدي د خوشي کولو هڅې کوي. وسلوالو شاوخوا 2 اونۍ مخکې د کونړ مرستیال والي له پېښوره تښتولی و. د احمدی کورنۍ وایي نوموړی هلته د درملنې لپاره تللی و، خو افغان سفارت وایي احمدی پاکستان ته د خپل سفر په اړه دوی ته معلومات نه ول ورکړي. د ده زوی احسان الله وایي دوی تروسه د هغه په اړه هیڅ معلومات نه دي ورکړل شوي. د کونړ د مرستیال والي د تختونې ذمواري هم چا نه ده منلې. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر ریکس ټیلرسن وایي تر اوسه دا پریکړه نه ده شوې چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ به له خپل روسي سیال ولادیمیر پوتین سره رسمي خبرې وکړي او کنه. نوموړي دا څرګندونې پر داسې وخت کړي دي چې تېره ورځ د پوتین یو لوړپوړي سلاکار وویل امکان دی چې ټرمپ او پوتین نن سره وویني. نن او سبا په ویتنام کې د آسیا د آرام بهر د هیوادونو د اقتصادي همکاریو د سازمان سرمشریزه کېږي او د یوري اوشاکوف په خبره د اوس لپاره د ټرمپ او پوتین د ملاقات موافقه شوې ده. خو ټیلرسن چې له ټرمپ سره د آسیایي هیوادونو په سفر دی په بیجینګ کې خبریالانو ته وویل پوښتنه دا ده چې د ټرمپ او پوتین ملاقات کافی ارزښت او نتیجې به ولرلی شي او که څنګه. نو تر دې مهاله د مشال راډیو خبرونه.
سلام پښتونخوا،
د مشال ریډیو لومړنۍ سهرنۍ خبرونه.
تاسو مشال راډیو ته غوږ زموږ غږ په منځنۍ څپه 620 کیلو هرتز اوري. د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو فیصله کړې. د بیپول ډاکترانو سازمان وایي په باجوړ کې هم فعالیت پای ته رسولی. د افغانستان د دفاع وزیر وایي ناټو د وسلوالو د ځالو په اړه پر پاکستان د فشار زیاتولو پریکړه کړې، خو اسلام آباد د پټنځایونو تور ردوي. په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي د کونړ د برمته شوي مرستیال والی په اړه لا هم معلومات نه لري.
متاسفانه کوم پیشرفت خاص نیست.
ورسره به تاسو د خپلو سیمو خبرونه راکړئ. موږ به سندرې در خبرې کړو. له مشال راډیو سره اوسئ. لومړی موضوع ته ورځو. د پاکستان ځینو مذهبي ګوندونو د متحده مجلس عمل د بیا جوړولو فیصله کړې ده. له اسلام آباد د مشال راډیو خبریال محمد عمران را سره د ټلیفون په کرخه دی. عمران، دا څنګه فیصله وشوه او کله شوې ده؟
په میر د پاکستان چې کوم مذهبي ګوندونه دي چې په تېرو وختونو کې د متحده مجلس عمل په نوم باندې یو اتحاد جوړ کړی و، نو بیګا د پنجشنبه په ماښام دغه په لاهور کې د جماعت اسلامي مرکز منصوره کې غونډه شوې ده چې په کې د جماعت اسلامي د امیر ترڅنګ د جمعیت علماء اسلام فی مشر مولانا فضل الرحمن او سره بیا د جمعیت علماء پاکستان مشر شاویس نورانی او دغسې یو شمېر نور د مذهبي چې کوم ګوندونه دي د هغې مشرانو ګډون کړی دی. وروسته بیا چې کوم خبري غونډه شوې، نو پای کې مولانا فضل الرحمن او سراج الحق دواړو دغه اعلان وکړو چې اصولي فیصله مو کړې ده د متحده مجلس عمل د بحالۍ، کوم چې مونږ کتلی وو چې 2002 نه تر اتم پورې په خیبر پختونخوا کې حکومت هم کړی او ویلي دي چې کوم مخکې کوم دستور کوم زمونږ کوم منشور هم د هغې د سوري لاندې به په راتلونکي ټول ټاکنو کې دوی برخه اخلي. نو دې مطلب دا دی چې دغه چې کوم په سیاسي میدان دی، نو پای کې به د متحده مجلس عمل په نوم باندې یو وار بیا دوی راتلونکي انتخاباتو کې برخه اخلي.
صحیح. او فیصله چې ده د متحده مجلس عمل د جوړولو اصلي فیصله یا اعلان چې دی هغه به په ډسمبر کې کوي.
بالکل، هغه دغه چې کوم اعلان یې کړی دی نو هغه چې په دسمبر کې به په کراچۍ کې مونږ یو غونډه کړو. خو دې لپاره په امیر کې تاسو ویم مونږ ما په جولای کې دغه سي دوی سره خبرې کړې، نو څو میاشتو راځي شاوخوا شپږ میاشتې وشولې دا هڅې روانې وي. یو کمیټې جوړه کړې شوې وه او هغه کمیټې پرون هم دغه کې خودي سفارشات یا سپارښتنې کې خودي دي او هغه سپارښتنې په مکمله توګه باندې منل شوې دي. نو همدغه کمیټې به اوس منشور یا دستور یا څومره چې مینه مطلب اصولی فیصله نو وروسته د بحالۍ یا د رسمي اعلان ترمنځ دا کوم فاصله ده، نو په دې کې به هغه هم خپل کار د مولانا فضل الرحمن په وینا جاری ساتي او پای کې د هر ګوند نه یو کس اخیستل شوی دی. نو دوی به اوس چې کوم فیصله ده یا اعلان دی دسمبر کې په کراچۍ کې به کوي او دوی چې د شاویس نورانی په کور کې به موږ دغه غونډه کوو او چې کوم دا کمیټي دی جوړه کړې ده نو خپل نور یو چې کوم سپارښتنې دي دا به په هغه کې هم بیا دی او له هغې وروسته به کوم د بحالۍ اعلان کیږي او بیا به چې کوم نور پروسیجر دی کوم نور لارې چارې دي نو هغه به بیا لټۍ راتلونکي انتخاباتو لپاره.
سید عمران ډیره زیاته مننه اوریدونکو تاسو واوریدل چې په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال محمد عمران وای چې دغه شپه ګوندونه چې رایوزه شوي دوی فیصله کړې ده چې متحده مجلس عمل به جوړ کړي، خو دغه کمیټي چې جوړه کړې ده چې منشور جوړ کړي یا مینیفیسټو جوړه کړي د راتلونکو انتخاباتو لپاره او په هغې کې د برخې اخیستو لپاره او په دغو باندې سره سلا شي، په شرایطو او په ضابطو او قواعدو باندې سره سلا کیږي، نو د دې لپاره دوی کار کوي او دغه کار به چې کله پای ته ورسیږي نو د ډیسمبر په نیمایي پورې به د مولانا فضل الرحمن له وینا سرسم دوی به باقاعده اعلان وکړي، رسمي اعلان به وکړي چې متحده مجلس عمل جوړ شو.
د مشال رادیو
د جمعې د ورځې
اونیس پروګرامونه
هارون باچا هنری ګړه
په لس نیمو بجو،
جمهوریت
په پاوکم دو بجو،
د ځوانانو حق
په تمنټه د پاسه دو بجو،
پام کوا
په پاوکم سلورو بجو،
حجرا
په سلور نیمو بجو.
اوریدونکو د بی پولی ډاکترانو سازمان وایي چې په آخري قبایلي ایجنسۍ کې هم خپل مرکز تړلې دی. ایم ایس ایف تیر مازیګر په یو بیان کې وویل د پاکستان کورنیو چارو وزارت ورته په باجوړ کې د فعالیت کولو د اجازتنامې له ورکولو انکار کړی دی، نو ځکه نور هلته روغتیایي خدمات نشي رسولی. شاوخوا دوه میاشتې مخکې د سازمان د اجازتنامې نه ترلاسه کېدو له کبله په کورما کې هم خپل روغتیایي مراکز تړلي ول. احمد تکل معلومات راکوي.
د بې سرحده ډاکټرانو ټولنې ایم ایس ایف پرون وویل چې د پاکستان د کورنیو چارو وزارت د دې ټولنې د فعالیت د جواز له تمدید څخه ډډه وکړه او په دې توګه نور نو نشي کولای چې د باجوړ ایجنسۍ په قبایلي سیمه کې اړو خلکو ته صحیح مرستې ورسوي. ایم ایس ایف په یو بیان کې ویلي چې له دې سره په باجوړ ایجنسۍ کې د دې ټولنې څلور کلن فعالیت هم پای ته ورسید. دا ټولنه په باجوړ کې چې د وګړو شمیر یې له ونیم لکو اوړي یو سلوشل کارکوونکي لري چې ټول پاکستانیان دي. په پاکستان کې د ایم ایس ایف د ټولنې مشر آزاد الیساندرو الوکو وایي د باجوړ په سیمو کې روغتیایي خدمات ډیر محدود دي او د دوی ډیری ناروغان حتی د ابتدایي روغتیایي خدماتو لپاره هم پیسې نه لري. الوکو وایي د ایم ایس ایف روغتون خلکو ته وړتیا او په لوړ کیفیت روغتیایي خدمات وړاندې کول او د دې ټولنې د فعالیت بندیدل به د باجوړ ایجنسۍ د خلکو پر روغتیایي وضعیت ناوړه او جدي اغیز وکړي. رویټرز خبري اژانس وایي چې په دې اړه د پاکستان د کورنیو چارو له وزارت څخه د تبصرې غوښتنه وکړه، خو دې وزارت له ځواب ورکولو ډډه وکړه. دوه میاشتې مخکې د پاکستان حکومت د خیریه ټولنې ته چې مرکز یې په ژنیف کې دی وویل چې د قبایلو په بله ایجنسۍ کورمه کې هم خپل څورلس کلن فعالیت بند کړي. په تیره یوه لسیزه کې په ډیری قبایلي سیمو کې افراطي وسلوالو ډلو د پاکستان له پوځ سره درنې جګړې کړي دي. دې جګړو پر روغتیایي خدماتو، تعلیم او نورو برخو خورا ناوړه اغیز کړی دی.
له یو میلیون نه زیاتو خلکو د مشال رادیو فیسبوک پاڼه خوښه کړې ده،
زرګونه نور مو پر ټویټر تعقیبوي
او د ورځې له تازه خبرونو،
روانو چارو
او مهمو پیښو
ځان خبروي.
تاسو مو هم بدرګه کړئ.
پته مو ده
facebook.com/mashalradio
او twitter.com/mashalradio.
د افغانستان د دفاع وزیر وایي د ناټو اتحاد غړو ژمنه کړې چې د سولې او ثبات لپاره به پر پاکستان فشار زیاتوي. ډګر جنرال طارق شاه بهرامي تیر ماښام له ازادۍ راډیو سره په مرکه کې وویل ناټو له افغان حکومت سره د افغان ځواکونو د مالی ملاتړ ژمنه هم کړې. په ورته وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر وایي په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونو په اړه دریض لا هم نه دی بدل شوی او له اسلام آباد سره یې پر دې موضوع خبرو ته دوام ورکړی. د افغانستان په اړه د ناټو د دفاع وزیرانو غونډه تیره ورځ په برسلز کې پای ته ورسیده. تفصیل له احمد تکله.
د افغانستان دفاع وزیر ډګر جنرال طارق شاه بهرامي وایي د ناټو د دفاع وزیرانو ژمنه وکړه چې پر پاکستان به سیاسي فشار زیاتوي څو د تروریستي ډلو له ملاتړ څخه خلاص واخلي. جنرال بهرامي په بروکسل کې د ناټو د دفاع وزیرانو په غونډه کې له ازادۍ راډیو سره په یو ځانګړې مرکه کې وویل چې ناټو به پر پاکستان فشار زیات کړي څو مجبور شي چې په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره صادقانه مرسته وکړي. بهرامي په دې اړه نور جزئیات څرګند نه کړل.
دا مخکې د وخت نه ده چې دې باندې خبرې وکړو چې څه ډول فشارونه، ولې په مجموع کې سیاسي فشارونه به زیات شي. فشار زیاتوالی په پاکستان باندې چې لاس واخلي د تروریزم او د تروریستانو د حمایت تر څو چې پاکستان وادار دي ته شي چې د افغانستان د سیاسي حل لپاره صادقانه کار وکړي.
په افغانستان کې د امریکا او ناتو د ځواکونو عمومي قومندان هم په پرونی غونډه کې ټینګار وکړ چې د سولې تر ټینګېدو پورې به د وسلوالو مخالفینو په وړاندې پوځي فشار او د افغانستان پر گاونډیانو ډیپلوماتیک فشار دوام وکړي. جنرال جان نیکلسن له ازادۍ راډیو سره په یو ځنګړې مرکه کې ویل چې وسلوال مخالفین لا هم په پاکستان کې مرکزونه لري. نیکلسن زیاته کړه چې له پاکستان سره په دې اړه د ناتو خصوصي خبرې روانې دي، خو د زیاته کړه چې که وضعیت بدل نشي پر پاکستان فشارونه به دوام وکړي.
These conversations are going on in private.
خصوصي خبري رواني دي، خو موږ تر اوسه د پاکستان په سلوک کې کوم بدلون نه دی لیدلی او دښمن لا هم په پاکستان کې ل خپل خوندي ځالو څخه فعالیت کوي، خو موږ غواړو پر اتلونکو میاشتو کې د پاکستان په سلوک کې بدلون ووینو. د امریکا ولسمشر ډونالد ترامپ د افغانستان او جنوبي اسیا لپاره د خپل حکومت په نوې ستراتیژۍ کې پر پاکستان د سیاسي فشار د زیاتولو سپارښتنه کړې او دا د نږدې درې میاشتې وروسته د امریکا اروپایي متحدان هم په افغانستان کې د ناتو د ماموریت د بریا لپاره دا فشار خورا مهم بولي. د ناتو د غړو هیوادونو د دفاع وزیرانو په بروکسل کې په خپل دوه ورځنۍ غونډه کې چې پرون پای ته ورسېده پریکړه وکړه چې افغانستان ته به شاوخوا 3000 نور سرتیر یاستوي. دوی د افغان ځواکونو د ملاتړ لپاره په کال کې د $1 میلیارد مالی مرستې ژمنه هم وکړه، خو په عین حال کې له افغان حکومت څخه غوښتنه وکړه چې په تیره د هیواد د ملي دفاعي ځواکونو په لیکو کې فساد له منځه یوسي.
اوردونکو د احمد تکل پر رپورٹ کې مواردل چې په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو مشر او د افغانستان د دفاع وزیر په پاکستان کې د وسلوالو د پټنځایونو خبره یو ځل بیا کړې ده، خو د پاکستان حکومت وایي په هغه هیواد کې د هیڅ منظمې وسلوالې ډلې پټنځایونه نشته. د بهرنیو چارو وزارت وایي محمد فیصل تیر ماسپښین په اسلام آباد کې خبري اعلان ته ویل د افغانستان یو شمیر سیمې د وسلوالو تر واک لاندې دي، نو واشنگټن، ناټو او کابل ته پکار دي چې مؤثر عملیات وکړي. په عین وخت کې په افغانستان کې د نړیوالو ځواکونو مشر یو ځل بیا تور پورې کړی چې په پاکستان کې د وسلوالو پټنځایونه لا هم موجود دي او زیاتوي پر دې موضوع له اسلام آباد سره خبرې کوي. رابعه اکرم خان له اسلام آباد.
د زیارت پورس اونیسی خبری غونډه پر مهال د پاکستان خارجه وزارت ویان محمد فیصل ویلی چې پاکستان کې په منظمه توګه د وسلوالو ډلو موجودګي نشته. محمد فیصل خپل خبرو کې زیاته کړه موږ تمل رو چې واشنگټن او کابل به افغانستان کې مخ په زیاتیدونکو غیر حکومتي علاقو په اړه د پاکستان اندېښنو ته جواب وایي.
We completely reject baseless allegations of baseless.
د وسلوالو د پټنځایونو په اړه موږ په مکمل توګه د بې بنیاد تورونه ردو. پاکستان کې چرته هم په منظمه توګه د وسلوالو پټنځایونه نشته. داسې داوی ځانمنې او د توقع برخلاف وي. شاوخوا 15% د افغانستان برخه د حکومت تر واک لاندې نه ده. طالبان دغه سیمه انکار کوي او نه یوازې افغانستان بلکې پاکستان هم متاثرې. دا هغه علاقه ده چې ناټو لپاره توجه ورکول پکار دي او دا د یقیني کړي چې نه یوازې تشدد بلکې ترهګري هم ختمه کړي.
د خارجه وزارت ویان محمد فیصل په وینا د سغدریزه مخنیوي لپاره په نړیواله کچه هڅې پکار دي. د پاکستان لپاره د امریکای سفیر ډیوډ هیل په 13 تاریخ د وسلوالو ډلو پر ضد فیصله کون کاروایی کولو غوښتنه کړې و. د سیمه ایز چارو کارپوه خبریال طاهر خان وایي چې د امریکایي چارواکو د بیانونو ښکاري چې اوس هم هغې ته تحفظات شته، خو که بل خوا وګوري نو تېره اونۍ د امریکا لخوا خپور شوی یو رپورټ چې د افغانستان په زیاتو سیمو کې د طالبانو د کنټرول خبره کوي، نو دا د پاکستان لپاره یو دلیل دی. دې زیاتوي
دیشي او بیا دغه رنګ په میډیا کې بیانونه وی بیا غا اعتماد ته چې همکارۍ کې کوم پکار وکړي دیشي هغه ته بیا نقصان ورسی. زما دا نظر دی چې د پاکستان همکاري غواړي ملکونه نه ټوې غواړي امریکا یې غواړي نو چې کوم هغه دواړه خیزه فورمونه دي چینل دي پاره باندې خبرو شروع کړي شي یا سلارم روزي ځکه داسې بیانونه بیا بد اعتمادی پیدا کی او پاکستان خو پخپل دریزبان هم ټینګ ولاړ چې نه دغه خلک دلته نشته.
روانونه په اسلام آباد کې د امریکا او پاکستان ترمنس د خبرو سلورم پړاو پر مهال د پاکستان خارجه وزیر خواجه آصف ویلی وو چې د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پس وسوی ویلی شي چې په ملک کې امنیت ښه شوی او په منظمه توګه د وسلوالو ډلو فعالیت نشته.
د مشال تر څنګه سه د سحر لنه هو د مخام تر شپګو.
د پاکستان تحریک انصاف مشر عمران خان غوښتنه کړې چې په هغه هیواد کې د تر وخت مخکې پارلماني انتخابات وشي. هلته د پاکستان وفاقي حکومت وایي پر ټاکلي وخت انتخابات کول د هیواد د جمهوریت د پیاوړتیا لپاره اړین دي. آیا په پاکستان کې تر وخت مخکې ټاکنې امکان لري او کنه؟ او بل دا چې کدا کار کېږي نو ګټه چاته رسي؟ احمد شاه اعظمي یې ځواب راکوي.
عمران خان په دا ورستیو کې ځل بیا ویلي چې د پاکستان مسلم لیگ نن په مشري مرکزی حکومت په درغلي کې ککړ دی، نو په دې هیواد کې باید له ټاکل شوي وخت مخکې پارلماني انتخابات وسی. په پاکستان کې په ورستی ځل پارلماني انتخابات په 2013 کال کې وسول چې 15 کلنۍ آئینی موده د 2013 کال په مې میاشت کې پوره کیږي. دا چې په پاکستان کې له ټاکلي وخت وړاندې انتخابات کېدل څومره امکان لري د سیاسي چارو ګڼ شنونکي دا کار شونی نه ګڼي. په اسلام آباد کې د سیاسي چارو کارپوه ایاز وزیر وایي د پاکستان تحریک انصاف پرته د هیواد ټول سیاسي ګوندونه غواړي چې انتخابات پر خپل ټاکل شوي وخت وسی. دا نوموړي په خبره د عمران لخوا د وزیر اعظم له چوکۍ څخه د نواز شریف د لری کېدو غوښتنه هم پر ځای سوه، خو اوس هغه غواړي چې د سینټ په انتخاباتو کې د مسلم لیگ نون ګوند د کاندیدانو مخنیوي وکړي.
الیکشن وکی زکات په مارچ کې د سنټ انتخابات دي، نو چې همدغه رنګ سیستم روان کې الیکشن وشي نو بیا خو ظاهره خبره امریکا ده جاری دي. د هغې باوجود هم ما ته نه ښکاري چې الیکشن به وړاندې وشي.
د روان 2018 کال د جولای پر 28 نیټه پاکستان سپریم کورټ د پاناما اسنادو د مقدمې په اوریدنه کې انتخاباتي کمیشن ته د پوره شتمنیو نشکاره کول په تور نواز شریف د وزیر اعظم څوکۍ لپاره نه اهل وګرځاوه، چې بیا ورسته د هغه د ګوند پارلماني غړی شاهد خاقان عباسی وزیر اعظم وټاکل سو. په لاهور کې مشر خبریال او د سیاسي چارو شنونکي ضیا الدین وایي چې کچيري په داسې حالاتو کې لټاکلي وخت وړاندې انتخابات کیږي نو بیا هم د مسلم لیگ نواز په ګټه تمامېدای شي.
دا وخت پاکستان مسلم لیگ نون یوازینی منظم ګوند دی چې یو خوا ډیر زیات پارلماني غړي لري او بل خوا یې په دا تیرو دوه میاشتو کې د یو ځپل شوي ګوند نوم خپل کړی دی. دوی د درغلۍ د تورونو مقابله ونه کړه، خو وی ویل چې له دوی څخه بدل اخیستل کیږي. له دوی سره یو خوا حکومت دی او بل خوا د یو نادیده قوت پر ضد د اپوزیشن رول هم لوبوي.
د درغلی په مقدمه کې نواز شریف پر ځان لګیدلی تورونه رد کړی او وایي له ده سره چې کوم سلوک سوی د هغه مستحق نه دی. د نوموړي پلویان بیا د هغه لری کول یو سیاسي انګیزه ګڼي چې د دوی په وینا تر شا یې د پوځ لاس دی.
احمد شاه زمي رپورټ موارد په پاکستان کې افغان سفارت وایي تر اوسه د کونړ د مرستیال والی محمد نبی احمدي په اړه هیڅ معلومات نه لري. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس تیر ورځ مشال راډیو ته ویل د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ورته د احمدي د خلاصون لپاره د هڅو ډاډ ورکړی. وسلوالو شاوخوا دوه اونۍ مخکې د کونړ مرستیال والی له پېښوره تښتولی. د احمدي کورنۍ وایي دوی هم د نوموړي په اړه هیڅ خبر نه لري. د ده د تښتونې ذمهواري چا نه ده منلې. حدیث پردیس له کابله.
په پاکستان کې افغان سفارت وایي چې تر دې دمه د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدي د موقعیت په موندلو کې هیڅ پرمختګ نه دی شوی. په اسلام آباد کې مرستیال افغان سفیر زردشت شمس د پنځشنبه په ورځ وویل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت د کونړ د مرستیال والی د خلاصېدو په برخه کې د هر ډول همکارۍ ډاډ ورکړی.
متاسفانه کوم پیشرفت خاص نیست و ما به صورت دوامدار به
لا بد مرغه کوم خاص پرمختګ نه دی شوی. موږ په دوامدار توګه د پاکستان د بهرنیو چارو له وزارت سره په تماس کیو. تر دې دمه د هغوی له اړخه موږ ته کوم مثبت خبر نه دی راکړل شوی، خو د همکارۍ ډاډ یې راکړی او دی ویلي که په دې برخه کې پرمختګ کیږي نو احوال برا کوي.
شاوخوا دوه اونۍ وړاندې د کونړ مرستیال والی محمد نبی احمدي د پاکستان د پېښور ښار په ډبګری سیمه کې د وسلوالو له لوري برمته شو، خو تر اوسه دا نه ده معلومه چې نوموړی د چا او کوم هدف لپاره برمته شوی. احمدي د درملنې لپاره پاکستان ته تللی و، خو په اسلام آباد کې افغان سفارت وایي چې نوموړي د خپل راتګ په اړه دوی په جریان کې نه و پریښي. له دې وړاندې هم یو شمېر افغان چارواکي په پاکستان کې د نامعلومو وسلوالو له لوري برمته شوي دي. په پېښور کې د افغانستان پخوانی قنصل عبدالخالق فراهی او د کونړ پخوانی والی فضل الله وحیدی په پاکستان کې د برمتشو او افغان چارواکو له ډلې څخه دي چې ورسته بیا خوشی شوې دي. د کونړ د مرستیال والی کورنۍ وایي چې دوی هم معلومات نه لري.
د حدیث پردیس رپورت موریده. لدی سره په سلام پښتونخوا کې د رپورټونو برخه پای ته ورسیده. استاد کول شي چې را سره رابطه وکړي او د خپل سیمو تازه او مهم خبرونه را سره شریک کړي. که په پاکستان کې یاست په خپل کور کې لینڈ لائن ٹیلیفون لرین په وړیا ډول راته ټیلیفون کولای شي. ور سره د ټیلیفون څلور نور شمیرې هم دي، پاغه هم را سره رابطه کولای شي. پر فیسبوک مې درته پوسټ لیکل دي، هلته هم په پوره تفصیل را سره تازه او مهم خبرونه شریک کولای شي. د ټیلیفون شمیرې او د سکایپ پته په دې خبرتیا کې.
مشال ریډیو ته ټلیفون وکړي
او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلي.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00 24 11 40 15 00 24 11 40 25 00 24 11 40 300 00 24 11 40 300 00
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون په وړیا توګه ټلیفون وکړې، نو شمیرې له ځان سره ولیکې:
00 00 22 00 33 33.
او که انټرنیټ لرې، نو کولی شې موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړې.
پته یې ده: مشال رادیو.
اوریدونکو، زه چې فیسبوک ته ورشم نو هدایت الله، حیات الله وبخی، حیات الله او نیاز الله پښتون دواړو لیکلي دي چې د افغانستان د 1900 کلونه کم عمر لرونکو لوبغاړو د پاکستان لوبډلې ته هم دا اوس په آسیا کپ سیالیو کې ماته ورکړې ده په میچ کې. د دې تر څنګ نورو خلکو هم تبصرې راته لیکلي دي. اسحاق مسید لیکلي له پهاړپوره چې خبر دا دی چې څو ورځې مخته په جنوبي وزیرستان په شک توی کې د پاکستان فوج د مسید قام 200 د کورنۍ خلک دغه کړی دي، ورته ویلي دي چې له دې ځایه لاړ شي. او فوج دغه د 45 ساعتونو کې خپل خلک د کیمپ نه لری کړی، دا یې هم ورته ویلي دي. صحیح ده، د په خبر خو زه پوره پوه نه شوم، خو واقعي هلته په سیمه کې کرفیو له 4 ورځو راهیسې لګول شوې ده، او ځینې خلکو ته ویل شوي دي چې هغه د بکخیلو کیمپ ته هم لاړ شي. په دې اړه باندې سلام مسید صاحب رپورټ هم رالیږلی. ما سره یو کس ته ټلیفون په کرخه ده، ستړي مشي.
جی قدرمن اسرار الله مومن صاحب، تاسو ته او قدرمن پروډوسر صاحب ته او د مشال ریډیو ټول همکارانو ته مینهوالو ته په خوږه مینه سلامونه وړاندې کوم.
په خیر راغلی، نوم مراته وخی.
لفشین شاره څخه عبدالرحمن عزیز تاسو ته د ټلیفون پر اړیکه باندې.
ښه عزیز صاحب، څه تازه خبر مروړی؟
یو خبرتیا ده یو د سپورټس یو خبره ده، نو دا دواړه به تاسو سره په دغه د شریک کم. د ټولو لمخه اولنی خبره دا ده، پرون په ضلع پشین کې د پولیو یو غونډه وسوله، او په دا غونډه کې چې کوم زموږ د پشین ډیپټي کمشنر بالاج عزیز صاحب او د دې غونډې چې کوم مشري یې وکړله، او څنګه چې کوم کسان ټول راوغوښتلو دا سره کښېنولو، چې لیازه په کوم علاقه کې چې پولیو نور کول کېږي هغه پولیو هغه کورنۍ ته نو مطلب سخت نوټیس ورکول کېږي. که چیرې پولیو هغه کور نه کړي ور، او بیا دې په جواب کې دا خبر ورته وکړه ول دا هغه کور کور له ولاش خبر د ګیس میټر وړي که چیرې پولیو نه ورکوله. لہذا اسرار الله مومن صاحب، پولیو هغه یو مرض دی چې د تمام هغه چې کوم د ماشومان د پاره یو ډیر دغه خبره وی. پولیو یو داسې یو مرض دی
چې بیا مرض صحیح دی. تجزیه او تحلیل پکې مکوې. خبر مرتر ورسید او د سپورت څخه خبر دی.
خبر پرون اختتام پذیر سوله راب سو لوبی خواته چې پرون ول مور پښین ډیسټریکټ 3 ډیسټریکټ کرکټ جمال شیخ کرکټ ټورنمنت د موټر سایکل ټورنمنت کومو دا پر نوې چمانو باندې مشتمل وو. دا چمان چې کومو په دې کې دوا هغه میهمانان چمان راووتلو چې صادق زلمی کرکټ کلب پښینو د زمو محمد مقابل کې کوم یواز سپورت کرکټ کلب کوټا و. نو دا فائنل ټورنمنت کوم هغه صادق شهید خاص کر د کرکټ د 70 د موټر سایکل انعام کوم هغه وګټي، او په دې ټورنمنت کې کوم میهمانه خاص کوم هغه د جنیت ورما ډیسټریکټ ایمین کونسل سید محمد قاسم هغه، او دی کمیټی ته 2000 روپۍ اعلان وکړي، او رین سپورټس چې کوم هغه د شل
خوشحاله
اوسئ. خدای پامان. عزیز صاحب را سره د شکیلی ناز په غږ سندره در خبرو.
خیال سب داستا پچس کے رو ترشی سب پخیال سب داستا پچس کے رو ترشی
مشال راډیو ته غوږیاست. ته حکمتیار ترین را سره د ټلیفون په کرخه دی. په خیر راغلی حکمتیار ترین صاحب.
ډیره مهرباني سایل صاحب. زما له خوا څخه هم ګلورین ګلورین او خوشبودار سلامونه قبول کړه. ډیر شپو بعد
ډیر وخت شو. رښتیا هم څنګه ښه جوړی؟
الحمدلله تشه ستاسو همکاران هم ښه دي. تشه په خیر
مننه. خوشاله اوسئ. نو تاسو سره څه خبر دی د پښین؟
بالکل پامیر سایل صاحب، ما هم یو درې خبرونه راخیستي دي. اول به زه د موسم په حواله سره درته ووایم چې نن ډېره ښایسته مرغه څنګه پر اسمان باندې نو خدای د خیر بارانونه و، چې ځکه چې خشکسالي بېخي ډېره ده. دا وخت چې دوی د غنمو یا د وربش چې کوم سیزن دی، نو خدای پاک یې د خیر بارانونه و چې کال ما
باندې. دویم خبر ته،
دویم خبر دا دی چې زموږ د کلي چې مخکې کوم د بیرسپي له طرفه یو غټه د حیوانانو هسپتال کوم سروي هغه هم تقریبا نن څویمه ده چې هغه هسپتال شروع شوی. دا هم ډېر د خوشحالۍ خبر دی چې ضرور تر څنګ باندې غټ هسپتال جوړېږي. او بل خبره دا ده چې د لیک کوم پښین له ځي، نو دلته یو غټ پل دی چې پل چې دی هغه ډېر سره دغه ولو سره نړېدلی هم ولو او کدي هم ډېر لرلو، نو روډونه ګرده پاخه دي. بس دا یو پل چې دی دغه موټران والا پیڅه مشکلاتو، نو دا هم سروي سوی ده، نو کار پر شروع کیږي. نو دا درې خبرونه ما راخیستو پامیر صاحب.
مننه. خوشاله اوسئ. خدای پامن. اوریدونکو، دلته احمد یار لیکلی دی چې په پیښور کې لډیر ورځو راهیسې لړه ده، وسم دوام لري. کائنات خان له پیښور لیکلی ده چې تاسو ته معلومه ده چې په وطن کې وچکالی ده او لړه ده. هر وګړی وایي دا بس ذهن ته راځي چې مصنوعي باران پکار دی. وی تاسو په دې خبرونه کې معلوماتي خبرونه هم راوړئ، نو موږ ته د بسروي باران په اړه معلومات راکړئ چې دا څه قسم کیمیاوي عملیاتو سره ممکنه ده. نو د مصنوعي باران په اړه که تاسو ته ووایم، نو د مصنوعي باران طریقې چې دي دا په 1930 لسیزه کې آزمویل شوی په امریکا کې، او د دې طریقه دا و چې دوی چې کمزی کې وریځې موجودی لګې لګې، نو الوتکو څخه په هغه وریځو باندې د مختلفو کیمیاوي موادو لکه وچ واوره چې ورته وایي یا وچ یخی چې ورته وایي، کاربن ډای اکساید چې کله دغه شي، دا خو ګیس دی چې دا کله جامد شي نو دې ته وچ واوره وایي، کاربن ډای اکساید او سیلور آیوډاید په نوم باندې یوه کیمیاوي ماده ده، او مالګه د مالګې پوډر دا د دې دا به پاشل په دې وریځو باندې د دې لکبله به بیا په باران کېده. یو بله طریقه هم ده، هغې ته کلاود سیډینګ وایي، یعنی د وریځو کرل یا د وریځو جوړول، هغې کې هم همداسې کیمیاوي ماده کاریدي. دا طریقه چې د په 1940 لسیزه کې دا شروع شو چې مصنوعي وریځې جوړې شي، خو دا دواړه طریقې چې دي په دې باندې ډېر زیاتې پیسې لګېږي، ډېر زیاته خرچه پر راځي، نو ځکه په نړۍ کې مصنوعي بارانونه نه کېږي چې ډېر زیات ضرورت یې نه وي. په امریکا کې اوس هم مصنوعي باران نه کوي، خو چې کله ډېر زیات ضرورت شي، ډېره سخته ګرمي شي او ډېره سخته وچکالي شي په ځینو ځایونو کې، نو بیا امریکا چې ده هغه یوازینی هیواد دی چې هلته د مصنوعي باران دغه کېږي. خو ساینس پوهان دغه عمل د وریځو کرلو او د مصنوعي باران کولو عمل چې دی، ځینې ساینس پوهان یې ډېر لانجمن بولي او نه ګڼي چې ګڼي دا کوم مؤثره کار دی او په دې طریقې باندې به بارانونه کېږي. په اروپا کې او په اروپایي هیوادونو کې خو بارانونه ښه ډېر کېږي، او په اروپایي هیوادونو کې تقریبا په ټولو هیوادونو کې د اوبخور نظام نشته، دلته ټولې ځمکې چې دي هغه للمیلي دي، باران ورباندې کېږي. نو دغه لږ څه معلومات ما سره وو د مصنوعي باران په باره کې، دا مې در سره شریک کړل. نور خبرونه او د صحت سره تړلي خبرونه هم لرم، هغه هم در سره شریکوم. تاسی توس د کرن خان په غږ دا غزل خبرو.
دهر ظلم هاغ گران کوي، پما صرف دي دهر ظلم هاغ گران کوي، خوچه سبا پټي تو سترګو پیار مان کوي، پما صرف دي دهر ظلم هاغ گران کوي. په یارې باندې پیسې قدرې تاوان نه کوي خو چې سبا په ټیټو سترګو پیار مان نه کوي کوم صرف دې د هر ظلم هغه ګران نه کوي
اوریدونکو مشال رادیو ته غوږیاست زموږ غږ په www.mashalradio.com هم اوریدای شي او ورسره که فیسبوک ته سر ور ښکاره کړئ نو روانونی د نومبر پر 8 نیټه د شوروي اتحاد د انقلاب بلشویک انقلاب چې ورته وای دا غي سل کال پوره شو پوره سل کال مخکې د ولادیمیر لینین په مشرۍ به بلشویانو په روسیه کې انقلاب راوستو د کارګرانو څار نیکولاس دویم لری کړی وو لواکا او د دغه انقلاب لکبله شوروي اتحاد جوړ شو چې تر 1991 زیږیز کال پورې دوام وکړ د دې انقلاب سل کال پوره شوی دی په دې اړه باندې ګولایاس چې زموږ همکار دی هغه یو سوشل ویډیو درته جوړه کړې ده انزوریز ویډیو ده پکې معلومات نورم شته دي هغه موږ په فیسبوک او په پاڼه دواړو خپره کړې ده نو فیسبوک ته کوم سرور ښکاره کړ نو دا ویډیو هم لیدلی شئ د نورو معلوماتو لپاره تاسو ته معلومه ده چې زه در سره په دې خپرونه کې د روغتیا په اړه باندې هم معلومات او نوې څېړنې او خبرونه شریکوم یوه نوې او جالبه څېړنه راغلې ده او هغه دا څېړنه چې ده دا د ساینس ترانسنیشنل میډیسن په نوم باندې ژورنال کې چاپ شوې ده او څېړنه جالبه په دې ده چې په دې کې دا ویل شوی دي چې که د ورځې پر مهال یو سړی ژوبل شي یا زخمی شي یا وسوځي نو د ده پرهرونه یا ټپونه د شپې پر مهال تر ژوبلېدو مخکې رغیږي جوړیږي ساینس پوهانو څه کړي دي د امریکا د برتانیا د ایم آر سی د مالیکولر بایولوژي لیبارټری کې ساینس پوهانو کار کړی دی او 138 هغه ناروغان لیدلی دي په بیلابیلو روغتونونو کې چې هغه سوځېدلی وو دوی نه پوښتنه کړې دي چې کوم وخت سوځېدلی حادثه کله شوې ده او بیا د هغې په اساس باندې لیدلی دي چې د دوی زخم څومره وخت نیسي دا مطالعه دا څېړنه ښیي چې کوم خلک چې د شپې مهال وسوځي یا ژوبل شي هغه 28 ورځې اوسط توګه باندې 28 ورځې وخت یې اخیستی دی د بیا رغېدو لپاره او څوک چې د ورځې پر مهال ژوبل شوي یا سوځېدلي هغه 12 ورځې اوسط وخت اخیستی دی په رغېدو کې او د دې لامل دا دی چې تاسو ته مخ کې هم په خبرونو کې ویلي وو چې په انساني بدن کې په څارویو کې په بوټو کې دغه دی بایولوژیکي سات چې ورته وي یا ګړۍ ورته وي هغه موجود دی د دې ګړۍ افعال یا کارونه چې دي د شپې پر مهال په بدن کې مختلفي د ورځې پر مهال مختلفي اصلا چې کله زخم وشي د ساینس پوهانو د دې څېړنې له وینا سره سم کله چې انسان زخمی شي نو اول ریاکشن یا اول غبرګون ورته په بدن کې د فیبروبلاست په نوم باندې خلیې خي دا ورسیږي اول ته غبرګون خي او د زخم له ځای سره نږدې هغه تدابیر چې دي هغه کوي چې زخم جوړ شي د ورځې پر مهال دا فیبروبلاست شدید دا ډیر زیات فعال او د شپې مهال نه زیات فعال نو لازمی خبره ده چې د ورځې فعال او یو سړی زخمی شي یا وسوځي نو هلته دا خلیه خپل کار شروع کی په ځکه د بدن او زخم بیا په زر جوړیږي خو چې هلته د شپې پر وخت چې دا زیات فعال نه دا خلیه او انسان زخمی شي نو چون هلته زر نشي ورسېدی یا زر نه ورسیږي لږ وخت پکې اخلي نو دغه وخت اخیستو په دوران زخم چې دی هغه تاسو ته معلومه ده چې کله زخم ښکاری وینه بهیږي یا یا سړی وسوځي نو د بکټیریایي انفیکشنونو یا ګزکونو چانسونه هم زیات شي. نو چون ریاکشن یا غبرګون د خلیې په وخت باندې ونخي د همدې له وجې دا د جوړېدو سلسله چې ده دا ډیر زیات وخت اخلي. دا ریسرچران یا دا څېړونکي دا هم وایي چې د شپې پر مهال بیا داسې کول پکار دي چې کله کله ډاکټران چې دي هغه سټیرایډ کارټیسول په نوم باندې دواګانې مریضانو ته ورکوي، هغه بیا د انسان په بدن کې هغه سات چې دی هغه ریسیټ کوي، بیرته جوړوي او د هغې له کبله دا خلیه چې دی دا فعاله شي او انسان زخم چې دی هغه جوړیږي. نو دغه څېړنه د بی بی سي د رویټرز پر ویبسایټ او تاسو کولای شئ چې د ساينس ترانسنیشنل میډیسن په نوم باندې دغه څېړنې پر وپاڼه باندې هم دا لیکنه یا دا څېړنه پوره په بشپړه توګه باندې ولولئ. د غزال عنایت په غږ سندره در خبرو. اوریدونکو مشال رادیو ته غوږ یاست. فیسبوک ته چې ورشم نو دلته ډیرو کسانو هم د افغانستان او پاکستان د نولسو کلونو د کم عمر لرونکو کرکټ ډلو د لوبې موضوع راخیستې ده او ویلي دي چې دا لوبه افغانستان ګټلې ده. ا په خوست کې امنیت خدای صحیح دی، دا خو خبره ده چې امنیت خدای دای هم لیکل دي. او نورو کسانو تبصری را تکړی دي. په لکی مروت کې پولیسو په بشپړه توګه جرایمی پیښې کمې کړې دي چې د دې موږ شکر گزار یو. بل خبره ده چې په لکی مروت په کورم پار علاقه کې صوبایي اسمبلی غړی منور خان د ډیګری کالج پرانیسته کړې ده چې د دې ډېره زیاته اړتیا وه. دا خبره انصاف مروت اباخیل لیکلې ده. حاجی عبدالهادی لیکلی د هلمند ولایت مرکز لشکرګاه کې د بولان په ساحه کې موټر بم برید شوی دی. د دې په باره کې به موږ خپلو خبریالانو هم معلومات راغونډو چې در سره ټول معلومات شریک کړو. ځینو کسانو لیکلي دي چې دا تر 1900 کلونو کم عمر لرونکي لوبډلې وي، او ځینو کسانو 15 نه کم لیکلي دي. دا به هم معلومات وکړو. حکم خان سلیمان خیل لیکي چې زموږ په سیمه زرملین کې پر ډیورنډ کرښه د اغزن تار د لګولو کار روان دی، او ورسره پوځ پوستې هم جوړې کړې دي. وی په زرملین کې تقریبا 15 کیلومتره دا دغه کار بشپړ شوی دی. فیروز خان له هرنایي څخه لیکي چې زموږ په هرنایي کې پارک جوړیږي، موږ ورته خوشحاله یو. سمه ده. د ماستر رحیم ګل په غږ سندره درته نشرو.
چسبوگ میں بانتا رخی
مشال راډیو ته غوږ د حشمت سحر او مینې ګل په غږ سندره درته نشرو.
من زایگی چیز خوایم ران بیا مرو دیگی چیز خوایم
دیرخ خطا پوهی گم ای خاتی را او بستر کے می شرمی گی چیز خوایم
جڑا پتا پسے کا جتر سباب میں جڑا پتا پسے کا رایا دے حقش پے کا زمانت سیارا رایا دے حقش پے کا زمانت سیارا تماشا میں ساد مخد تماشے کا تماشا میں ساد مخد تماشے کا آیا دے حقش پے کا زمانت سیارا رشفیر کا زمانت رسیارہ